द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
السلام علیکم د وی یو ای ډی بری ډی ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د مارچ دیرشمه او د وریمیا شیل لسمه نیټه ده د ډی بری ډیو د سهارانه خبری خبرونه په دینیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز ووري په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په سر رایې اچونه را نږدې شوي او سیاسي حالات اوس هم غیر یقیني ښکاري. عمران خان خپل پارټي ته ویلي چې د بې باورۍ تحریک په لړ کې د هیڅ ووټ ورکولو ته حاضر نشي. د بشري حقوقو د څار ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي په جنوبي ایشیا هیوادونو خاص ډول په پاکستان او افغانستان کې د بشري حقوقو پایمالي داسې روانه ده چې هیڅ تپوس یې نشته. او پاس لغه چې روس د اوکراین په دوو لوی خارونو شاوخوا د خپل حملو د کمولو وعده وکړه، د امریکای صدر بایدن ویلي چې مغربي ملکونه به اوس ګوري چې روس په خپل وعده وفا کوي او کنه. اوس هم پوره خبرونه. وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې خپل د تحریک انصاف پاکستان ممبرانو ته هدایات جاری کړي دي چې د خلاف د عدم اعتماد تحریک پر رائے ورکولو کې هیڅ حاضر نشي، کنانو دا به د آئین مطابق داسې وګڼل شي چې دوی د خپل ګوند نه لاره جدا کړې ده. دان ورځپاڼې ویلي چې عمران خان دا هدایت په یو باقاعده خط کې خپل د پارټي ممبرانو ته ورکړي او پکې ویلي چې د ووټنګ په ورځ د تحریک انصاف ګوند هیڅ یو ممبر د قومي اسمبلی جلسې ته نه ځي. عمران خان په داسې حال کې دا هدایت جاري کړی چې ویل کېږي د پارټي ځینې ممبران د اپوزیشن ګوندونو سره یو ځای شوي او ممکن د وزیر اعظم خلاف ووټ ورکړي. اپوزیشن ګوندونه په قومي اسمبلی کې لږ تر لږه 102 ووټونو ته ضرورت لري چې عمران خان د واک نه لرې کړي. د بې باورۍ تحریک په بل باندې بعد د ګل یا دوشنبه پورې قومي اسمبلی کې بحث پیل شي. د پاکستان ځای مطبوعاتو خبر ورکړی چې په ډیره اسماعیل خان کې د وی مدرسې زنانه او استادانو خپل یو پخوانی همکار مذهب ته د سپکاوی په تور وژلې ده. پولیسو ویلي چې په دې قضیه کې درې تنه زنانه او استادانی نیولې دي. دا پیښه سهار وختي په جامعه اسلامیه فلاح البنات کې شوې ده. پولیسو ویلي چې وژل شوې زنانه یو 20 کلنه وه او مری غوڅه کړې شوې ده. د دې قتل وجه په خپلو کې د مذهبي نظریاتو اختلافات خودل شوې دي. د امنیسټي انټرنیشنل سویلي ایشیا څنګه د بشري حقوقو په اړه خپل تازه رپورت کې ویلي په سیمه او خاصه توګه پاکستان او افغانستان کې د بشري حقوقو پایمالي داسې روانه ده چې هیڅ تپوس یې نشته. د رپورت په حق لا یو خبر شوی پریس ریلیز کې راغلی چې پاکستان کې د لږکیو ډلو او مسلمانانو خلاف د مذهب د سپکاوی او مقدمه جوړیږي چې نه یوازې د هغوی ژوند په خطر کې اچوي بلکې عدالتونه ورته د مرګ سزاګانې هم اوروي. رپورت وایي د احمدي مسلمانانو د کم نه کم لس داسې مذهبي اجزایونو کې سپکاوی شوی چې یا خو پولیس کړی او یا د پولیسو په ملاتړ نورو کړی دي. دا ویډیو ده. د امریکا صدر جو بایدن د نهه سی شنبه په ورځ وویل مغربي ملکونه په دې انتظار دي چې وګوري روس به د اوکراین د کیف او چرنیهف خارونو شاوخواته د تشدد کمولو په اړه خپل وعده پوره کړي او کنه. بایدن دا خبره د برتانیې، فرانس او ایټلی مشرانو سره د ټلیفوني خبرو نه پس خبريالانو ته په وایټ هاوس کې وکړه. تر دې وړاندې روس د نهه ورځې په سهار ترکیه کې د سولې په مذاکراتو کې وعده وکړه چې د کیف او چرنیهف خارونو شاوخوابه خپل حمله کم کړي. بایدن د ګولیا دوشنبه پر ورځ وویل د خپل هوغو ترګندونو په خاطر هم بخنه نه غواړي چې ویلی وو د روس صدر ولادیمیر پوتین په واکه نشي پاته کیدی، مګر بایدن په دې ټینګار وکړ چې د ترګندونو اساس د اخلاقی قهر ترګندول وو او بلدا چې په روس کې د رژیم بدلون نه غواړي. بل طرف ته په داسې حال کې چې په اوکراین باندې د مسکو د پوځي ارغل پر سر د لویدیځو هیوادونو او روس ترمنځ کړکیچ خورا زیات شوی دی. بلجیم هیواد د مارچ په 9 وویل چې 21 روسی سفارتکاران یې له هغه هیواد نه ایستلی دي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دغه سفارتکاران د جاسوسۍ په شک ایستل شوی دي. هغه زیاته کړې چې دغه اقدام د نیدرلند سره په همغږي شوی دی. نیدرلند هم یو شمېر روسی سفارتکاران له خپل خاورې ایستلی دي. او روسي خبردار چې اسرایلی امنیتي ځواکونو د عرب شهريانو په 1200 کورونو چاپی وهلي او د داعش وسټوالې ډلې سره د اړیکو په شک کې لکه تر لګه دوه کسان نیولې دي. اسوسییټډ پریس خبری ادارې طالبیب نه د نهي یاسی شمې پورز په خپل رپورت کې د اسرایلی مامورینو له قوله وویل چې امنیتي ځواکونو د عملیات پس لغ کړی چې داعش په روسي ورځو کې په اسرایل کې د حملو ځمواري په غاړه اخیستې ده. د اسرایل په شمالي ښار الخزایره کې د امنیتي ځواکونو د چاپونه څو ګنټي وړاندې اسرایلی وزیر اعظم نفتالی بنت په هیواد کې د روسي حملو په اړه چې په کې شپږ کسان وژل شوي دي وویل ملک د نوي صورتحال سره مخامخ شوی دی چې سخت او امنیتي اقداماتو ته ضرورت لري. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
عزتمنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. خبرونه مو واوریدل او سم راځو تفصیلي ریپورتونو ته. ستاسو کوربه فواد لامی. په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بی باورۍ تحریک باندې د رایې ورکولو نیټه را نږدې کیږي، خو لا هم سیاسي صورتحال د غیر یقیني سره مخامخ دی او دواړه حکومتي او مخالفه ډلې د پارلمان آزادو غړو او د حکومتي اتحاد نه جدا شوو ګوندونو سره پرله پسې په تماس کې لیدل کیږي. څېړونکو وایي دا وخت چې کوم غیر یقیني صورتحال را وړاندې شوی دی نو داسې لګي چې دا هر څه به همداشان د رای ورکولو نیټې پورې روان وي. الیاس خان له نورو جزئیاتو سره.
د بلوچستان آزاد غړي اسلم بوتانی د نهه پورس په مخالفو ګوندونو کې شاملې دوه وروستو د اپوزیشن ډلو د غړو شمیرا په قومي اسمبلی کې یو سل اویا ته رسیدلې ده او د حکومت او اتحادیانو شمیرا دا وخت یو سل یو اویا ده. د دین وړاندې د جمهوری وطن پارټۍ او یو حکومتي اتحادی شازین بوکټی د حکومت نه جلا کېدو اعلان کړی وو او د ګل پورس یو بل حکومتي اتحادی ډلې د بلوچستان عوامي پارټۍ په پینځو کې څلورو غړو د حکومت نه وتلو او د اپوزیشن د ملاتړ اعلان کړی وو. د دین علاوه ایم کیو ایم سره هم حکومت او اپوزیشن په تماس کې دي او دواړه د دوی ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي. خو څېړونکي وایي چې کوم دا یو غیر یقیني صورتحال پیدا شوی دی نو لګي داسې چې د بې باورۍ اوټ اچولو رس پورې به هر څه عمده شان وي. وی او ای ډیو سره خبرو کې د پاکستان د سیاست او پارلیمان د څېړنې ادارې پیل ډیټ مشر احمد بلال محبوب اویل
کیونکہ ہر طرف سے کوششیں ہوتی رہیں گی اور ہر آدمی کوشش کرے گا کہ صورتحال سے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھائے، تو یہ آخری وقت تک صورتحال بدلتی رہے گی.
دا غیر یقینی صورتحال با تر آخری وقت پوری بھی ولی چھ دواڑا خواوی بحث کبھی چھ خپل غڑی زیاد کری نو زکا تر آخری وقت پوری با دی صورتحال کے بدلون را روان بھی. دا پنجاب اعلی وزیر دا پارا دا چودھری پرویز الہی کامیابی پاڑا دے سوال پر جواب کی نموڑی اویل پنجاب صوبہ کے بہم اخیری وخت پوره همدا شان حالات وی او دواړه خواوی بخپل هڅه کوي نو ځکه په دې اړه سوال ډیر مشکل دی. قومي اسمبلی کې دا وخت د واکمن ګوند تحریک انصاف د غړو شمیره یو سل پنځه پنځوس او د حکومتي اتحادی ګوند ایم کیو ایم او کاف لیگ سلور گرین ډیموکراټک الاینس درې او د عوامي مسلم لیگ بلوچستان عوامي پارټۍ یو یو غړی حکومت سره دی او دغه شان د دوی کل شمیرا یو سل یو اویا جوړیږي. یاد دی وی چې په دې یو سل یو اویا غړو کې د پی ټی آی مرور غړي هم شامل دي. بلوري ته اپوزیشن سره د مسلم لیگ نون څلور اتیا غړي، پیپلز ګوند شپږ پنځوس، متحده مجلس عمل سوارلس، بلوچستان عوامي پارټۍ څلور، بلوچستان نېشنل پارټۍ څلور، عوامي نېشنل ګوند، جمهوري وطن پارټۍ یو یو غړی دی. د دې نه علاوه څلور آزاد غړي هم اپوزیشن سره دي او دې کې د کاف لیگ طارق بشیر چیما او د جماعت اسلامی یو غړی شامل شي نو داسې د اپوزیشن د غړو شمیره یو سل اویا جوړیږي. بل لور ته وزیر اعظم عمران خان د ګوند چیرمن په توګه د تحریک انصاف ټولو د قومي سرنۍ غړو ته یو خط لیکلی او دې خط کې ویل شوی چې تحریک عدم اعتماد باندې رای ورکولو په ورځ د ګوند یو غړی دی په غونډه کې ګډون نه کوي او که څوک داسې وکړي نو پر ضد به یې د آئین ماته درش پې ته ای کارول کیږي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې سیاسي چوڑونکو وایي په سازباز جوړ راتلونکي ممکنه حکومت به هم د طاقتور ادارو د لاس لاندې وي. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر ضد د مخالفه ګوندونو د اتحاد او هغه لری کوي. خو چوڑونکو وایي که په اوسنیو حالاتو کې د بل چاپ هم لاتړ بل حکومت جوړولې شي هغه به هم د اوسنی حکومت په څیر خپلواک نوي. نور حال د ارشد مومن نووري.
13 شپه پاتې شته مارچ په اسلام آباد کې د ګرانه ختمولو په نوم د مخالفه سیاسي ګوندونو شریکه جلسې ته د پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د دې یعنی عمران خان د حکومت د خاتمه وخت نږدې راغلی دی او دا نه اهل حکومت په داسې لری کړی شي چې بیا به څوک جرأت نشي کولای چې داسې نه اهل حکومت په پاکستان کې راولي. خودغه جلسې ته په وینا کې د پی ډی ایم په اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن ته په مخاطب کولو سره ویل مولانا صاحب ټیک ده عمران خان بلال شي. عمران خان غورځېدلی دی، آیا موږ د مشران د پاکستان اولس او شهیدانو ته دا پیغام ورکولی شو چې موږ هغو ته داسې کسان ورکو چې پکې د طاقت سرچشمه د اولس منتخب پارلماني؟ څیړونکي او سیاستوال وایي په موجوده وخت کې داسې ښکاري چې نوې جوړیدونکې حکومت به هم د هغو قوتونو په لاس کې د کوم تور چې د عمران خان په حکومت لګول کیږي. څیړونکي او د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر توصیف احمد وایي نوې کمزورې حکومت به جوړیږي او د بلچا د سوري لاندې به وي. نوموړي زیاته کړه د یو وزیر اعظم موده نه پوره کېدل د سیاست لپاره ښه خبره نه ده، او که څه هم عمران خان حکومت په خپل هم مذهبي کارت کارول پیل کړي خو د جمهوري حکومت موده نه پوره کېدلو نتیجه به هم دا وي. خبريال رپته ورګزی وایي دا ډیره بنیادی پوښتنه ده. د عمران خان حکومت په خپل د اتحادیانو پر یو ځکه دو سره جوړ شوی او د اتحادیانو په سر ولاړ حکومت ته ادارې د دې حکومت سره ولاړې وي ځکه دا ټینګ پاتې شوی خو کوستي اتحادیان زی نو حکومت هم زی او کراتین کې حکومت داسې جوړیږي نو هغه به هم کمزوري
اندغه جمعتون چې دي دو مطلب لکه دا کوم طاقتور ادارې دي دو سره مطلب د دو ساز باز بیا غو مینورینګ کوي هغه بنیاد باندې چې دی لکه دو دو کم چې د پارلیمان بل دستی دی هغه دو خپل مطلب دی چې هغه دغه کړی دی لکه د خپو د لاندې راوستي دی.
مخالفه ګوندونه عمران خان ته سلیکټډ یا خوخ کړی شوی وزیر اعظم وای او وای چې دا د پوسټ په ملاتړ جوړ کړی شوی دی. د پاکستان پوز رانډوم ویلی او پروستو کې هم دا خبره کړي چې د پوز د سیاست سره هیڅ تعلق نشته.
په نړۍ کې په بشري حقوقو باندې نظر ساتون کې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلی په سویلي ایشیا کې خصوصا پاکستان او افغانستان کې د بشري حقوقو حال ښه نه دی. د امنیسټي انټرنیشنل سویلي ایشیا څنګه د بشري حقوقو په اړه د کال 2021 او 2022 په خپل ریپورت کې ویلي په سیمه او خاصه توګه په پاکستان او افغانستان کې د بشري حقوقو پایمالي داسې روانه ده چې هیڅ تپوس یې نشته. په دې اړه نور تفصيل ل محمد عالمگیر نواوري.
د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنه نړیوالې ادارې سویلي ایشیا څنګه د بشري حقوقو په اړه د کال 2022 په خپل ریپورت کې ویلي په سیمه او په خاص توګه په پاکستان او افغانستان کې د بشري حقوقو په مالي داسې روانه ده چې هیڅ تپوس پختنه نشته. د ریپورت په حقله د ادارې یو خورکړی شوی پریس ریلیز وایي په پاکستان کې د لګکړو ډلو او مسلمانانو خلاف د مذهب د سپکاوي مقدمې جوړیږي چې نه یوازې داغي جون په خطر کې اچوي بلکې عدالتونه ورته د مرګ سزاګانې هم اوروي. ریپورت وایي د احمدي مسلمانانو د کم از کم لس داسې مذهبي ځایونو سپکاوي شوی چې لا خو پولیس کړي یا د پولیس په ملاتړ نورو کسانو کړي. په ریپورت کې ویلي شوی چې یو اتکلن هندو ماشوم پورا یو اونۍ یا هفته د مذهب د سپکاوي په تور په بند کې تیر کړي چې وروستو ترنه تور لری شو نو آزاد کړل شو. په کال 2020 کې په سویلي ایشیا کې د بشري حقوقو د پامالې غټه لړۍ هله پیل شو چې طالبان او افغانستان ونیو. ریپورت وايي ډیرو هیوادونو د بشري حقوقو په کارمندانو او مدني فعالانو میډیا ادارو او سیاسي مخالفینو چاپی وهلي په غیر قانوني توګه نیولي سارلي زورولي په زور یې بدرکه کړی د ترهګرۍ اولاد جالي خبرونو د قانون د لاندې بندیوانه کړی یا یې نوموولي دي. د ادارې د سویلي ایشیا څنګه مشر یامینی مشرا وای په ټول سویلي ایشیا کې حکومتونه وخت تر بل په تنقید زړه تنګ کیږي. هغه وضعیتوي د خزو او جنکو او لګکړو ډلو په حق له توپیر په زور کې دي او د دې سزا نه موندل د بشري حقوقو د پامالې د ډېرې دو سبب دي. دا پامالی روانه ده خو نه ورته څوک پام ګرځوي نه یې مخنیسي. د نړیوال قانون لاندې د بشري حقوقو پامالی یو غټ جرم دی خو تر اوسه لا د سریلانکا او نیپال په جګړو کې د وجل شوی کسانو ته کوم ډاډګیری نه هم لا نه ورکړی شوی.
د د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې او افغان خبريالانو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د خوا د بهرنیو رسنیو لکه امریکا غاګ بی بی سی او دویچ ویلی خبرونو بندیز غندلې دي. نور تفصیل د منازه شهید نه په دې ریپورت کې ووري.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لوري د بهرنیو رسنیو لکه امریکا غاګ بی بی سی او دویچ ویلی خبرونو بندیدل غندلې دي.
د طالبانو رسنیو ته په کتو سره چې افغاني رسنۍ خاموشه کړې دي او تر سخت فشار لاندې نیولې دي، زه دې ګام ته حیران نه یم. خدا به د افغانانو لپاره ډېری ناوړه پایلې ولري چې د خپل هیواد او نړۍ د خبرونو څخه بے برخې پاتې شي او په ملکي دننه د بشري حقوقو د پیښو په اړه به هم شفافیت نه وي، کوم چې دا مهال د تشویش وړ دی.
افغان خبريالانو هم د طالبانو دا فیصله غندلې ده چې افغان نشریاتي ادارې به د ځینو نړیوالو مطبوعاتو خبرونی په خپلو چینلونو د هیواد دننه نه نشر کوي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي د دغه ګام غندنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی دی چې دې ګام ته له سره کتنه وکړي.
د سره چې نړۍ په کلی تطبیق کړی دی او افغانستان هم پام ده غړې کې شامل دي. کله چې رسنۍ نړیوال رسنۍ بندېږي نو طبیعي ده چې افغانستان د نړۍ سره ارتباطات قطع کیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه لړۍ بیرته فعال شي، دا به هم د افغانستان خلکو هم د نظام او هم د نړۍ په ګټه ده.
په افغانستان کې ټولو نیوز او شمشا ټي وي په اونۍ کې 15 ورځې د امریکا غاګ نیمه ساتي خبری خبرونی په پښتو او دری ژبو کې خبرولې. د طالبانو د یو چارواکي په وینا د غټ ټي وي چینل له د امریکا غاګ او بي بي سي پروګرامونو نشر کولو څخه ځکه منع کړل شوې دي چې په پروګرامونو کې راتلونکو خزینه کارکونکو لباس یا جامې د افغانستان کلتور سره سمون نه خوړلو. لور ته تیر میاشت افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د تجلا په نوم راډیو ټلویزیون د طالبانو چارواکو لوري د زینی بندیزونو او اقتصادي ستونزو لامل باندې شوله. افغان خبريالو او د دی راډیو مشر نجيب الله حبيبي وایي
زموږ د 15 مختن چې کوم وی اول عمده دا و چې د رسنیو د ازادۍ نقص و، ځکه خصوصي رسنۍ باید آزاد او خپلواک وسیږي. په تیرو کې او د تیرو څورځو کې مونږ باندې ځینې قویدات یا ځینې فرمایشات سیو چې د مونږ د وس او د مونږ د زغم له کچې پورته وو، ځکه ځینې خبرې وې چې تخنیکي خبرې وې چې مثلا تاسو د ښځو د اواز نه نشتېدو او چې مثلا تاسو د ښځو اواز نه نشتوئ.
د افغانستان د بی پولی خبريالانو او د ژورنالیستانو ټولنې لخوا جوړ شوی وروستی ریپورت ښیي چې د 13 اگست 15 مینیټې څخه تر اوسه 201 د رسنۍ په افغانستان کې تړل شوې دي او 6400 خبريالانو څخه هم زیاتو خبريالانو خپلې دندې د لاسه ورکړې دي، چې پکې د 2000 نه زیات خزینه کارکونکي هم شامل دي.
The United States Institute of Peace ya USIP the Islam Sola o Afghanistan ke da khud haquna pa mauzu ya wagunda ra balaleba pa de gunda ke da talibano da nazaruno aw amalono aw da nur musalman aksariyat hewadono tarmanz tawpir aw da afghan khud aw jinako da waziyat aw da hugui da haquno da khwandi to pa ara khabari washwi da de bahas tafsil tazo ta zamo khabariyala nigincha pa de report ke urandi kawi.
په 2021 کې په افغانستان کې لواک اغیستو وروسته طالبانو د اسلام او شریعت تخپل تفسیر په بنست نوی تګلاري او مقررات معرفي کړل چې ډېر پکې د ښځو په حقونو محدودیتونه لګولې دي. په خبرګون کې د افغان خزینه فعالینو سوډلو په کابل کې د طالبانو لخوا د زور زیاتی بریدونو او په ځینو مواردو کې د غیر عادلانه توقیفونو پر ضد په کابل کې لاریونونه او مظاهره پیل کړي دي. او یو شمیر اسلامي پوهانو یادونه کړي چې په ډیرو اسلامي هیوادونو کې خزی په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال ونډه لري. د جامع الازهر لوی امام شیخ احمد الطیب په خپل ویډیو پیغام کې د خزو د حقونو په اړه واضح بیان ورکړو.
د خزو د لاسراونو په منځ کې دا هم د چپوهان په ټولو عام پوستونو کې د خزو د ګمارلو له جواز سره موافق دي، کم چې هغه تا ګټه رسوي، په شمول د قضا او افتا او د لوړپوړو دولتي پوستونو په همدې ډول د خندونو او ادارې پیچلتیاو په رامنځته کولو سره د هغې د حقونو ترخپو لاندې کول روا نه دي.
فاطمه ګیلانی چې یو افغان سیاسي مشره او اسلامي عالمه ده غونډې ته په خپلې وینا کې وویل چې په سیاست کې د ښځو شتون، د ښځو زده کړه، د ښځو رهبری دا د اسلامي نړۍ لپاره کومه نوې خبره نه ده.
زما او یا کومې بلې افغاني مېرمنې لپاره دا ډېره د صدمې خبره ده. زما ښه په یاد دی چې کله شل کال وړاندې د انجونو ښوونځي تړل شوي وې، زما پوښتنه تل دا وه چې که دا سمه خبره وي کوم چې طالبان یې کوي نو نور اسلامي هیوادونه یې ولې نه تابع کوي؟
د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي خاغلی رینا امیری د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه په خپل وینا کې دا وویل چې د ښځو د حقونو مسله په خپل یو ټاپو نه ده، بلکې د ښځو حقونه د هیواد د ثبات لپاره مهم دي.
زما لومړیتوب دا نه دی چې د افغان میرمنو لپاره خبرې وکړم، بلکې دوی ته غوږ نیول او دې ته یې پرېږدم چې ما ته زما لومړیتوبونه وټاکي. د دوی یو لومړیتوب دا و چې د دوی په وړاندې د مذهب استعمال د یوې وسلې په توګه کارولو مخه ونیول سي.
په ملګرو ملتونو کې د قطر مستقل استازي خاغلی شیخ عالیه احمد بن سیف السانی په خپل وینا کې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي ساتلو کې د اسلامي هیوادونو په کردار صدا سي ویل.
موږ ته په کار ده چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې د دې مسلې د حل لپاره د خپل او نورو مسلمانو هیوادونو ته اثر څخه ګټه پورته کړو.
د انډونیشیا د خارجه چارو وزارت لومړی خزینه وزیر ریټینو مرسودی خونډې ته د افغان ښځو د حقونو په اړه یو خصوصي ویډیو پیغام کې وویل:
انډونیزیا د دې ژوندۍ ثبوت دی چې اسلام او ښځې څنګ په څنګ تللی سي. دا هغه څه دي چې زه غواړم له نړۍ سره شریک کړم، په شمول زموږ په افغانستان کې د وړونو او خویندو موږ په بشپړه توګه ژمن یو چې د افغانانو په مالکیت د سولې، ثبات او سوکالۍ د لاره په څیر د افغانانو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو سرغړونو په حق له یو شمیر اسلامي پوهان وای د ښځو سره د طالبانو چلند دا پوښتنی راپورته کوي چې دا به په افغانستان باندې او په ټوله نړۍ کې د اسلام په شهرت باندې اوږدمهاله اغیزه ولري.
د امریکا صدر جو بایدن یورپ ته په خپل روسی سفر کې د روس صدر ولادیمیر پوتین ته په اشاره وویل چې هغه نور په واکه نشي پاتې کیدلی. که څه هم بایدن روس وویل چې له خپل خبرینا نه پشا کیږي، د وی او ای افغان سرویس خبريال مومن خان واحدی په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په اروپا کې په ګډو غونډو او حساسو مذاکراتو کې ترګډون د غوڅو پریکړو او تودو ژمنو له ترلاسه کولو وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حق له داسې وویل:
د خدای په خاطر دغه سړی نور په واک کې نشي پاتې کیدلی.
واشنگتن ته پر استنېدو هغه د دوشنبه په ورځ د خپلو دغو خبرو دفاع وکړه او د دې خبرو د کولو په اړه خپل مقصد بیان کړ:
زه خپل خبره بیرته نه اخلم. حقیقت دا دی چې ما د پوتین د کړوړو په اړه خپل اخلاقي غوسه څرګندوله. هغه په اوکراین کې د ماشومانو پر ضد وحشت روان کړی دی. ما له دغو کورنیو سره ولیدل. زه غواړم واضح کړم چې زما خبرو نه هغه وخت او نه هم اوس د روسیې په وړاندې زموږ د پالیسۍ بدلون څرګندوي. ما یوازې خپل غوسه څرګندوله او له دې خبرې بخښنه نه غواړم.
خو څېړونکي وایي د هغه دغه خبرې د امریکایانو د ډیپلوماسۍ لپاره خطرناکې دي.
This is دغه خبر یو شمیر هغه شکونه تاییدوي چې متحده ایالات په نړیوالو اړیکو کې په واقعي توګه څه غواړي.
خاغلی بایدن وایي چې په پولند کې د اوکراینی مهاجرو د وضعیت لیدو وروسته احساسات راپارېدلي وو او دغه خبره یې کړې ده، خو ټینګار کوي چې مقصد یې د پوتین د رژیم بدلول نه وو.
ما یوازې خپله غوسه څرګندوله. هغه باید په واقع پاتې نه شي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، بد خلک باید د بدو کارونو کولو ته دوام ورنه کړي. خدا په دې معنی نه ده چې زمونږ په پالیسۍ کې د پوتین د لری کولو لپاره بنیادی تغییر راغلی وي.
د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ څېړونکی لیون آرون چې د کرملین تحولات له نږدې څاري وایي پوتین ښایي دغه څرګندونې اوس دومره جدي ونه ګڼي.
پوتین لوی سړی دی. په یاد بموي چې هغه ته تل د قاتل خطاب شوی وو، خو وروسته یې سره لاسونه ورکړل او ویې خندل. زما په باور په اوږد مهال کې به کوم شي ته تاوان ونه رسوي.
آرون وایي د دې احتمال نه دی موجود چې پوتین دې د اوکراین د جنګ په هکله خپل دریځ بدل کړي. د دوشنبه په ورځ د روسیې دولتي تلویزیون د هغه تیاتر تصویرونه نشر کړل چې د مارچ په 14 د ماریوپول په ښار کې د روسیې په هوایي بمباری کې ویجاړ شو. په دغه تیاتر کې ملکی خلکو پناه اخیستې وه او د بمب په سر یې په لویو سپینو کرښو ماشومان لیکل شوي وو. اوکراینی چارواکي وایي په دغه هوایي برید کې د اټکل له مخې شاوخوا 300 کسه ووژل شول. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
او اوس ورسیږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریځ څرګندوي.
نړیواله ترقۍ لپاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ د ایشیا نائب منتظم خاغلی کریګ هارت د امریکای د کانګرس په وړاندې خپل تصدیقي بیان کې ویلي دي چې په برما کې د فوجي انقلاب راتلو له سببه د جمهوریت آزادو د خپلان دي د چقیدو او د انساني خواخوږی د بیکچ زیاتو اجتونو خبرګو مسلو سر راپورته کړی دی. د تیر کال 2021 تر اپریل پورې د اولسی صحت په سلورو کې درې برخي اهلکار د فوجي بغاوت خلاف پاړتالو. د برما فوجي حکومت د صحت د 48 اهلکارو د گرفتارولو او په دوی د ویرو ترهو تیرولو ناوړه کارتا لاس اچولې دی. د کال 2021 تر دسمبر پورې د صحت 50,000 اهلکار پاړتالو. یو ایس ایډ، غیر سرکاري تنظیمونو، د کمشمیر مذهبي فرقو د صحت تنظیمونو او ذاتی مت سره په شریکا د صحت د اسانو خلکو ته، خصوصا د صحت د سرکاري مت د بندیدو د لاسه متاثره خلکو ته د صحت د اسانو رسولو د پاره کار کوي. تر سو پوری چې د کورونا وایرس د وبا تعلق دی، سویډین برختی د ایشیا کې برما اکی یو داسې ملک دی چرته چې د ټولو نه کمو خلکو ته ویکسین لګولې شوې دي. د کورونا وایرس او میکرون قسمه وایرس هم برما کې په تیزی سره په خورېدو دی. تر دې وخت پورې د کورونا وایرس د ویکسین نور ملکونو ته د رسولو کوویکس نومې ادارې برما لا 10.5 میلیونه ویکسین بل کړي دي، خو تر اوسه پورې ور رسولي نه دي. د برما فوجي حکومت چین، روس او هندوستان نه 8 میلیونه ویکسین ترلاسه کړي دي او د فروری د 6 تاریخ پورې د برما د کل آبادی 38% خلکو ته 2 ویکسین لګولې دي، خو په دې لړ کې د فوجي حکومت د اعداد او شمار تصدیق ممکن نه دی. د یو ایس ایډ نائب منتظم هارت خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې برما کې خلکو ته د ویکسین لګولو د عمل د تندولو د پاره د کوویکس برما ته د ویکسینو رسولو کار تند کی او په دې عمل کې دی د آزادو اعتباری ذریعو مرسته حاصله کی چې پکې د اولسی معاشره نمائندگان، د کمشمیر مذهبي فرقو د صحت تنظیمونه، غیر سرکاري تنظیمونه او ذاتی مدونه شامل دي. خو یوازې کورونا وایرس په برما کې د عوامي صحت د پاره خطر نه ده، بلکې برما کې نری رنز یا ټی بی یو لک کسانو کې 300 د لګیدو پر افطار په خوریدو دی. د صحت د عالمی تنظیم مطابق د نری رنج د خوریدنې دا اوسط تناسب په علاقی سطح 2 او په عالمی سطح 3 دی. یو ایس ایډ په تیرو کلونو کې برما کې خلکو کې د ټی بی د معلومولو او د دې د علاج کولو تر مخې تیرو لسو کالو کې دا رنج نیم په نیمه راکم کړی دی، خو د فوجي انقلاب د راتلو وروسته د ټی بی د معلومولو او د دې د علاج کولو عمل نیم په نیمه لاندې راپریوتی دی. یو ایس ایډ بر روان کال کې برما کې خلکو کې د نری رنج د معلومولو او د دې د علاج کولو خپل خدمتونه او عملیات فراخه کوي چې دا شند د صحت د سرکاري مد د اختیار نه بهر د ټی بی رنجورانو ته دارو درمل او رسولې شي. یو ایس ایډ د صحت په مد کې د کړو کامیابو د تحفظ د پاره ملګرو ان جی اوګانو سره په شریک کار کوي. په دې لړ کې و یو ایس ایډ په آرام نکینی ځکه چې د برما فوجي حکومت د برما د خلکو د دارو درملو د اجتونو په پوره کولو کې ناکامه شوی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 20230 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د د ډیوی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړه. نو تاسو په پاک خدای سپارم. ورځ مو خوشحاله او نیکمرغه اوسئ.